پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو څخه غرمنی خبری مجله ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو دا نیم ساعته خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران مرسته راسره کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد د څو ورځې مخکې اعتراضونو لړۍ نن بیا پیل شوه او د امریکا د سنا پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په پام کې ده. د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. او سعودي عربستان او عرب متحدان یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړی څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. بشپړه خبرونه په پام کې ده. د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غني د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان سو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په زور کې به د همکاریو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته یې د یکشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نه سي راتلی. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سره تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره ښایي زموږ روابط تر بل هر وخت مخکې مهم دي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. مکین د یو شمېر نورو سناتورانو لکه لینسی ګراهم، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیډو سره یو ځای پاکستان ته تللی وو. امریکایي منتقدین وایي چې پاکستان د سخت دریځو د شبکو له منځه وړلو لپاره دومره هڅې نه دي کړې لکه باید چې کړې وای. د اروزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو خپل اعتصاب نن سهار پای ته ورساوه. د موټر چلوونکو استاد محمد الله ازادي رادیو ته ویل د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانستله او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د اروزګان والی محمد نذیر خروټی پرون د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون د غلار د ترافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي او په بل نامه پیسې ځینې اخلي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 150 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په اعلامیه کې راغلي چې د لومړیو معلوماتو پر اساس د دولت له مخالفینو 240 کسان وژل سوي دي او 8 نور یې ټپیان دي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د لشکرګاه په بولان سیمه کې 12 کسه وسلوال سخت دریځ وژل سوي او 6 نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په هلمند کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ او اوس یو څو بهرني خبرونه درته خبرو. سعودي عربستان او متحده عرب امارات عرب متحدانو موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت ورکوي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی د ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوه د سعودي عربستان او متحدانو د 1400 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه تلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید شو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوي لانجې په حال کې د منځګړي رول ولوبوي. سعودي عربستان او نور متحدانو یې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې. دوی دوحه د تروریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړه، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ د یکشنبې په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي په دې خبرو کې د شمالي کوریا او د دې هیواد اټومي پروګرام د توجه مرکز و. له شي سره د خبرو پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام د مخ پر زیاتېدو تهدید په اړه وویل، او ټرمپ همداراز له شي څخه وغوښتل چې د امریکا له سوداګریزو ملګرو سره سوداګری کې توازن رامنځته کړي. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ او د جاپان او چین مشران د جرمني په همبورګ ښار کې د راتلونکي جی شل سرمشریزي پر مهال له یو بل سره د لیدو ته سترګې په لاره دي. په همدې حال کې د چین دولتي رسنیو ویلي چې شي ټرمپ ته وویل چې د امریکا او چین رابط د منفي عناصرو لخوا اغیزمن سوي دي. او چین د جنوبي چین د سمندرګي پلانجمنه ټاپو کې د امریکا د یوې جنگي کښتۍ را څرګندېدل وغندل دا یو جدي پاراونکی اوم عمل وباله. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي ویل دغه کښتۍ پرون د پارسل جزیرو اړوندې د تریتون په نامه ټاپو ته تقریبا 22 کیلومتر نږدې سوې وه. د دې جزیرې په مالکیت چین، تایوان او ویتنام دعوا لري. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وشول. آیا دا ځل به اعتراض کوونکي هغه څه ترلاسه کړي چې تیر ځل یې په ترلاسه کولو بریالي نه شول؟ دا مسله مو په یو مرکه کې څیړلې.
لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي، خو ولې تاسو ولیدل چې په وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو د خپلو شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړې.
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په نړیوالو مسایلو کې واباورئ چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورکړل شوی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی، او وتلي سندرغاړي وحید قاسمي ته د استاد لقب ورکړل شو. په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو نن یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه چې اوس هم روانه ده. دا د همغو اعتراضونو دوام دی چې تیر ځل د تشدد پیښو پای ته ورسېدل، خو د اعتراض کوونکو ډلې نن بیا په کابل کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل واټونه یې پر خلکو بند کړل. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی، په دې اړه نور تفصیل اوروي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. تکل صاحب اوریدونکو ته سلام، او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا د همغه مظاهرو لړۍ ده چې د زنبق د پسلور لاري کې له موټر بم چاودنې وروسته تر سره شوي. د رستاخیز تغییر غورځنګ په نوم دغه مظاهرې چې لسګونه موټرو پکې برخه اخیستې ده او د موټرو په وسیله باندې تر سره شوې ده. نږدې 9:30 سهار د کابل د لبیجر له سلور لاري څخه پیل شو او د ارګ پر خوا باندې دوی حرکت وکاو. اوس مهال مظاهره کوونکي د هوایي ډګر پر سرک باندې ولاړ دي او دوی هڅه کوي چې ارګ پر خوا باندې ولاړ شي. د مظاهره کوونکو په خبره دوی بالته د 15 دقیقو لپاره د موټرو هارنونه وخی، خو زیات احتمال دا دی چې دوی د ولسمشرۍ مانی شاوخوا پرې نه خودل شي، ځکه ارګ ته ټولي ورغلي لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې دي. او د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون هم د ویلامې په خبرولو سره له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده دوی ته خبردار ورکړی دی چې باید دغه مهم او سیمو ته نګدی ورنشي او هڅونه کوي چې دغه سیمو ته داخل شي. مظاهره کوونکي بیا مخبلی امغه پوخانی غوښتنی چې د اختر نوړان دی دوی کولی امغه غوښتنی تکراری. دوی وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس د استعفا غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د لوړ پوړ امنیتي چارواکو د ملي امنیت د مشاور د دوی له دندو څخه د ریکیدو غوښتنه کوي او وایي چې دوی باید له دندو څخه لری شي. د دې ترڅنګ دوی د هغه وجل شو کسانو عکسونه هم له ځانونو سره لیکدوي چې په تیر لاریون پر مهال باندې په تاوتریخوالي کې وجل شوی او خپل ژوند د لاسه ورکړی. د رساخیز تغییر غورځنګ د اعلانې په اساس باندې 13 ورځ خبره شو. دوی ویلي و چې ورسته زیبه دوی د عامه روغتیا په څلور لاري کې خپل ورسته پریکړه لیک ولولي او د مظاهره په پایته ورسوي. بلې تکلس
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن بیا پیل شول او تر اوسه پورې هم روان دي. د مظاهرو په اړه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمان له مدني فعال جاوید غفور سره مرکه کړې. ښاغلی غفور وایي د حق غوښتنې لپاره مظاهرې د هر چا حق دی خو د نورو حقونو ته هم باید پاملرنه وشي او نقص نشي.
لارین د هر چا حق دی او چې زموږ غوړ چې په یو ډیموکراټیک ټولنه کې اوسي ګو ډیموکراټیک نظام ولر د بیان ازادي او د خپل رائے ازادي او خپل نظر څرګندول دا د هر چا روا حق دی. خو یو مسله ډیره مهمه ده چې لارینونه نه باید کله چې ته د خپل حقوق غوښتنه کوي نه باید چې د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، نه باید چې د قانون څخه سرغړونه وکړي او هر هغه چوکاټ چې قانون ټاکلی دی د هغه په چوکاټ کې باید خپل غوښتنې مطرح کړي. اوس د جنبش راڅخه دا مسایل چې زه ګورم دا کاملا د قانون سره په ټکر کې دي. همدا اوس په
کوم مسایل مثلا
اوس تاسو وګورئ، مثلا دوی په هغه چوکونو کې خیمه والی وي مخې چلته د عامه خلکو په وړاندې تګ راتګ لا مخنیوي کړی وو. تاسو ولې د دې د خیمونه وسیره هوته لیا مثلا دا وسته چې ګوندونه وهل لارې بندول، یعنی خلکو ته ازار ازت کول، یعنی دا خو په دې معنی نه چې تخپل حقوق واړې ولې د نورو خلکو حقوق تخپل عام کوي. دا حق وختره دا هر چا حق دی ولې د نورو حقوق په درناوي سره.
غفور صاحب نو تاسو خبر ده په پام سره دغه مسله باید څوک تعقیب کی؟ مثلا د لاریون کوونکو سره او دغه موضوعات فکر کوي چې عامه پوهاوی دلته قانون نه کم دی او کنه عامه پوهاوی شته دی خاصه مثلا د دسی کیږي تاسو نظر سره
ګوري؟ تاسو ولې دغه لاریونونه د شخصي ګټو لپاره او د سوسیاسیونو د شخصي خواهشاتو لپاره راوځخدل؟ لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي. ولې تاسو ولې د چپورسو کې یو شمېر سیاسیونو د خپل شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړې او لاریون ملي بڼه نه لري؟ لاریون یوازې د یو حزب لخوا ترسره کیږي ترڅو په حکومت باندې او نړیوالو باندې خپل غوښتنې ومني. نو زه فکر کوم چې مهمه مسله اوس دلته دا ده چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي. هر هغه څوک چې په سوله ییز ډول باندې خپل حقوق غواړي د هغوی سره مذاکرات وکړي او هر هغه څوک چې سوء استفاده کوي د هغې په وړاندې قانون کې هر څه اټکل شوي او باید اقدامات وشي.
مدني فعال جاوید غفور چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کابل د اعتراضونو په اړه خپل نظر څرګندو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان او متحدانو له قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اورې کې منځګړتوب کوي وایي دوه ورته ویلي چې د دې هیوادونو پر غوښتنه غور کوي. دا مسله نوریاس نوري چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی تعقیب کړي او په دې اړه اوس نور تفصیل ترې غواړم. نوري صاحب، قطر ته د دې ضرب الاجل د غځېدو په اړه د کویټ د امیر په ګډون نورو چارواکو څه ویلي دي؟ هغه اصلي خبره څه ده؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د کویټ امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو ویلي دي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو 14 فقري لست ځواب ویلی دی. شیخ صباح الاحمد الصباح نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان وغوښتل چې قطر ته وروستی مهلت د نور اته سلو 1 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر د غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړي زیات جزئیات نه دی ورکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی لروم څخه د کتنې په ترڅ کې یو ځل بیا د غوښتنې رد کړې وي او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت انتظار بللی وو.
نوری صاحب د سعودي او د سعودي د متحدانو هغه اساسي غوښتنې څه دي او د دې لانجې د هوارې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه مخصوصا د امریکا لخوا چې د قطر نږدې متحد هیواد دی آیا هڅې شته هڅې روانې دي؟
بلی هڅې روانې دي. مخکې له دې چې د دې هڅو یادونه وکړو لکه څنګه چې تاسو وویل په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه له دوحه سره د اړیکو د بیرته کېدو لپاره شرط بللی. څو مهمې دا دي چې قطر د ترهګرۍ ملاتړ لاس واخلي، الجزیره تلویزیون دې بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره بیرته ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا لارې ارتباطات اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. د څلورو هیوادونو دا ګواښم کړی چې کچېری غوښتنې ونه منل شي د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږکسیزه شورا کې وزنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپلو سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین سره بل سبب قاهره کې وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبري وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورټ شوی لانجه کې د قطر د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم په رون د ورځې په پای کې د ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې کړې او د دغه لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د قطر او د سعودي عربستان او د سعودي د متحدانو ترمنځ د لانجې په اړه د ورستی حال په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې ستاسو اس ام اسونه هم راخلو. خو دا شیبه مرزی احمد زی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
جمهوری ریاست وای چې افغان ولس مشر محمد اشرف غنی به ترکمنستان ته په سفر کې د اقتصادي همکارۍ سو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست د وایان مرسیل دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیکونه تر ډیره حد د ترانزیت، سوداګری، اړیکو او د ټاپي پروژې د کارونو د چټکتیا په برخه کې دي.
سفر په جریان کې څو موافقتنامې چې لوی برخه اقتصادي دي دا به لاسلیک کړي. ترانزیت په برخه کې ده، سوداګری په برخه کې او د
افغان ولس مشر نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان د مرکز اشقابات پر لور روان شو. په پام کې ده په پکتیا کې ډیر ژر د صنعتي پارک زر جریب ځمکه پر سوداګرو وویشل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نذیر عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه 400 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه د یاد ولایت د سوداګرۍ خونی ته سپارلي دي. ښاغلی عالم یار وایي چې د پکتیا سوداګرو ته په صنعتي پارک کې د ځمکې ویش په سلګونه کسان ته د کار زمینه برابروي. نوموړی وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د کورنۍ تولیداتو صنعت هم وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په دا ډول د سینو خوراکي توکو بای یو بجې قزقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بجې 2150 افغانۍ، د وریځ او درینی منای بجې 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د سین بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. یو جک پوری امریکایي پلاوی چې مشري د امریکایي سناتور جان مکین پر غاړه ده، پرون د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر نور مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. د پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو یو جګپړي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي اوپوزي مشرانو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی چې مشري یې سناتور جان مکین کوله د یکشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف له سلاحکار سره ترجیح سره په لیدنه کې د سیمې افغانستان او په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کوي چې ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خورا مهمې بللې او په دې لړ کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سور اړخیزو اړیکو د پراختیا هیله ښودلې ده. امریکایي پلاوی له سرتاجي سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي عزیز امریکایي پلاوی ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره هر ډول هڅو ته ژمن دی او همداشانې په افغانستان کې د تلپاتې سولې بیا رغونې او د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا، پاکستان، افغانستان او چین سره اړخیزې کمیټې رول مهم بللی دی. پاکستاني چارواکو دغه امریکایي پلاوی ته په پاکستان کې د روانو ضرب عذب او رد الفساد پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړي او ورته ویلي دي چې په دغه پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې د ترهګرو نیټورک او پټنځایونو له منځه وړي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر وایي چې سناتور جان مکین په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی د پوځ له مشر سره په لیدنه کې د سیمې او افغانستان په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د دغې څانګې خبر پاڼه په دې اړه کېږي چې د پاکستان د پوځ مشر امریکایي پلاوی ته د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان هڅې په ډاګه کړي او د دې هدف لپاره یې د لا ډېرو هڅو ډاډ ورکړی او زیاتوي. جان مکین د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ منلې او همداشانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي همکاري مهمه بللې ده. پاکستاني چارواکو همداشان د نوې ترهګرۍ ډلې داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو او مخنیوي لپاره له امریکا سره د ژورې او نږدې همکارۍ لپاره تیاری ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې دغه جګپړی امریکایي پلاوی په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې ټاکل شوی د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه خپل پالیسي اعلان کړي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو او موجوده اړیکو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي د پاکستان لومړي وزیر پرون په یوې ځانګړې ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. په سر مخاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په تور د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ځینو امریکایي بنسټونو او چارواکو لخوا تر جدي سر مقاله لیکونکي لیکي تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لارې چارې ولټوي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان نه دښمن دی او غواړي په هر ډول چې وي ځان د نړیوالو له فشار راوباسي او د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان د لومړي وزیر وروستۍ دریس هم تر ډیره تکتیکي او ولزغلوونکی دی. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د سولې په اړه د پاکستان په ادارې ولسمشر غنی تازه څرګندونه راخستې کوم چې 13 ورځې د سولې د عالی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ولسمشر غنی وایي له پاکستان سولې نه غواړي بلکې له پاکستان سره سولې کوي. په سر مقاله کې راغلي پاکستان باید نور د افغانستان پر وړاندې خپل ضدیت پرېږدي او له افغان جګړې لاس واخلي کنه نو د د په باور سخت زیانونه به وګالي ځکه په خبره ټول په دې پوهیدلی چې پاکستان د ترهګرۍ او سختدریزۍ هیواد دی او دې چارې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ سولې ننګولې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي ټاکل شوی ډیر ژر یو پاکستاني پلاوی د چین په منځګړیتوب د سولې د خبرو لپاره کابل ته راشي چې د مطلب د لیکونکو په وینا ارګې هرکلی کړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په برخه کې د خبرو اترو دا پړاوی مهم ګڼل دی.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو هغه اس ام اسونه وړاندې کوو چې تاسو د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. جانباز فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستانه شوی هیله ده چې حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي. شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت څخه لیکي له مرکزی حکومت څخه هیله کوم چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړم وکړي او له طالبانو څخه غواړم چې نور نو سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. او عبد الواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي په لوګر کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د صحت عامې پاملرنه دې مسلې ته غواړم. ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقۍ د استاد لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې همدا موضوع د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د ده خپلې خبرې هم راخیستې دي. په پیل کې
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېختو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شوخ او سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلوي کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مې هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وای.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړي ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرته نه ده.
سوسال په سر کا پم کیس باندې روان نشه، زکه کا وګل ناز زکه خیر امان نشه. سوسال په سر کا
د ازادۍ رادیو له پیاو سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا پولیس علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځ ټوله ګډه کښنان ماشومان د تعلیم پازو.
السلام علیکم مرزا پراده چارواکو صدا هیله نروش نو سمند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایږ مرداګ د منځلو ته هم دا وختونه د زمایږ مرداګ ولایت غوټول کله کې امینه د خوان دی جوړ شي دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوم
السلام علیکم زمایږ د جراوت پولیس علي کې په مرکز کې ودانه څنګه اخلاص دي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول شونډې تر سوي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې د غزمر شونډې فعال کی او دغه ته توجه وکړي د زمایږ د ماشومان آینده ته
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل داسې ځواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده د غل لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغون وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر پیسې ډیر وخت ضرورت لري
ستاسو پښتنه او د چارواکو ځوابونه او قدر منوریدونکو را سره اوسئ د دې خبرونه په راتلونکو نیم ساعت کې د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید قاچاق او د پروسس په اړه بحثونه ته ځانګړی دی د دې پروګرام د اوریدو لپاره د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ همدارس د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو د شیبا د زهرو کاروان اونیز پروګرام واوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلام زه عباد الله حنانزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی پخپرونه کې ستاسو پوچو پړکیم نن نه خبرونه مو د جون میاشت شپږویشتمې نیټې ته چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ل نړیوال ورځ سره برابر د ځانګړي کړی ده د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړی خو له هر څه نه مخکې د مخدره موادو په برخه کې د تیر ونی پیښو او لاسترالونو ته یو کتنه کوو د کورونیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د تیریونی په جریان کې د افغانستان په څلیر دیرش ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړي دي له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت بیان مهدی کاظمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیریونی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیول دي ښاغلی کاظمی زیاتوي چې د مخدره موادو په تور یې 22 تنه قاچاقونکي هم نیولي او عدلی او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد محید د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک 128 کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایي او عدلي مرکز د کارکوونکو له لورې ونیول شول او وروسته خبر دا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په درې ورځو کې وکسان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل ښار کې نیولې دي د کابل د امنیت قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په درې ورځو کې د خارې ګزمې پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول مخدره موادو سره د ښار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس 240 ګرامه هیروین 90 ګرامه تریاک او 26 بوتله الکولي مشروبات لاسته راغلي دي تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ په دې خبرونه کې مو دا مطالب تاسو ته چمتو کړی د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي
د منطقې ملکونه که پرستیانی توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغې اعتبار جوړ نه شي دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې امکان نه لري او یوازې د حکومت نه شي کولی
په دې خبرونه کې متاسف ته یو ګردې میز هم چمتو کړی چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر موثریت پکې بحث شوی.
پر ډېره لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهاني دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډېره لوړه سطحه ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري
او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به یو ډرامه هم واوري.
کومندان سه ما
بس نور خبره مکوه الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خو ځوي.
بس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. لبل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. خغلی قایم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځنګړي ډول د افغانستان ګاونډیان باید د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلاح شي.
کوم څه چې موږ ډېر ورته په تشویش یو غدا ده چې د منطقې ملکونه چې پرستیني توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او دغه اعتبار جوړ نشي دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې امکان نه لري او یوازې د حکومت نشي کولای. په دغه تفاهم سره ورته ویل دا شریک مشکل کله د ټولو دوی تن تاوان نشولای مونږ تن تاوان نشولای دی او باید ترې میکانیزم سره قانوني سوچي د معلوماتو تبادله په داسې شکل سره وسی چې هم ضروري هم مؤثر وي.
لدی مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالی سرچینو د منځوړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډېره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د منځوړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشې توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغه هیوادونو ته د قاچاقړونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچیر مواد مخدر همسایه وادونه ته انتقال لسی زما بزګر نه کری. بزګر کار د پیسو سره دی او بزګر د خپل مجبوری په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچیر دا سرحدونه بند شي او مواد مخدر قیامت راښته شي بزګر خپل غنم جواری کری او د دې مواد مخدر څخه به نفرتو کی او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړي هم ویلي و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمه ییزه شي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولی او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د جون شپږویشتمه نیټه د نشې موادو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکي هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشې موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي نادولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي خو دا چې په تیرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې په وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث میلمانه دي. د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت د پلان او پالیسي عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړي رانا ترین او د مخدره موادو د برخي کارپو محمد اشرف نصری. د دې بحث اوریدو ته مرابولم.
فروتن سپ لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم. په تیرو 15 یا 14 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها دغه شپالس کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه دستاوردونه درلوده، خو په کې لیک ستونزې هم موجوده وه.
که مشخصه نشاره وکړي دغه ستونزې څه وي چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو په څومره چې مطلوبه نتیجه باید ورکړې و نه ورک؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس 93% د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغت و استونزو ندید. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیتونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړه سي، او دا زمونږ بې بضاعت د حقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن سپ، تاسو په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې؟ ستاسو کارونه رښتیا هم بریالي وو؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
موږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړ کړی دي. دغه سروې چې موږ تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیزه سروې، دغه گزارش موږ د یونیډیسی سره یو ځای جوړو او دولت ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. موږ خپل کارونه کړی یستو. نور مرتبط او زیربط ادارات هم زین کارونه په دې اکل کړی دي، لکن پکې ستونزې هم وو. دغه ستونزې ځکه وو چې دغه مشکل بنسټ یې اساس یې زمونږ په هیواد کې نشته دی. دغه اساس او بنسټ نه یوازې په منطقه ای کچه که ده، بلکه په نړیوال کچه که هم ده. او مونگا تر هغه وقت پوری چه ده نشه ای توکو قاچاق په منطقه او په بین المللی توگه او په امداد توگه ده نشه ای توکو مارکیتونه په نړی په مقابل که هم په سمه توگه مبارزه و نکرو، زمونگا داخلی مبارزه اغا سمره چه باید موافق وی موافق نشی کنه.
پروتان سیب بیر تا سرگر زما اغلا ترین لکه چنگه چه پروتان سیب یادوانه وکره دا نامنو یو چه یادوانه وکره همدارست پا نریوال سطح دا مخدره مواد لپاره لوړه تقاضا. خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یا اتیا سلنه تولیدی په افغانستان کې، په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې. څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو؟ ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنگ رنگ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې راوزېږولې. په افغانستان کې ناامنیو رامابینځته کېدل، په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي له وجې څخه چې په اکثره هغه ولایاتو کې چې دا بوټي کرل کېږي، په افغانستان کې په هغه ولایاتو کې شدیده جګړه روانه ده. لاس پر لاس کېدل د موادو مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت د لوړپوړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغوی په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلاً سته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
دی. که تاسو د ادارو ضعف ګڼئ، مدیریتي ضعف ګڼئ، که دغه شته ادارې رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت د دوی تر سره نه کړ،
واقعا موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه تاوانوو، بلکې
خپل ضعف لروخ د مواد مخدر پر ضد د مبارزه دفتر یعنی پالیسی څه په درد خوړل کیږي. پالیسی چې ترسو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسی څه په درد نه خوړل کیږي. کیندا چې بدبختانه پالیسی جوړیږي او پالماری کې شول کیږي تطبیقي نه قانون جوړ دی پالماری کې پرو دی تطبیقي نه مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیولسو کسانو باندې ډاکټي لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچ باندې چې د خپل اولاد د جوړې د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي دغه بوټي د نابودۍ د پاره بلکې د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاتیامي وزارت لکه وزارت داخله لکه د زراعت وزارت لکه خپل د مواد مخدر پر ضد مبارزي وزارت
نسیسه په لکه څنګه چې فروتان سیب هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کډ په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدره موادو لوړ تقاضا ده. لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی مدیریتي ضعف دی دلته چې مونږ نه یو توانیدل چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسي تطبیق کړو. لتهرو کلون رئیس یعنی پتهرو لسو کلون کې دولسو کلون کې دلته زین ډیری اداري هم را منځته شو سربیره پر دې چې مونږ یو ځانګړي وزارت لرو دیتا موینیت هم را منځته شو عدلی او قضایی مرکز هم را منځته شو ځانګړي څارنلی هم را منځته شو د س ډیری غیر دولتي ټولنې هم را منځته شو خو دغه مبارزه به هم موثر نه واست. څه فکر کوي دغه موازی ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ استونزمن کړي ده؟
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري بلکې نقصي کړی ده. او هغه دا ده چې یو اداره وي چې زه خپلې ساز ادارې یم او پالیسیګانې مې جوړې کړې دي او ستراتیژي جوړوم نور زما مسؤلیت خلاص ده. بل وي زما مسؤلیت خو تنفیذ د قانون ده قاچاقبرانو پسې ګرځم چې وینې سم بندیخانې تیرولم او سرنولۍ ته سپارم. دغه نورې ادارې بیا د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې یو کامه برخه د نشي توکو مبارزې تر چوکاټ لاندې استعمالوي. دغه مسله ده چې دلته یو داسې یو سیستم باندې کار کول پکار دي چې هر اداره خپل کاری اجنډا کې باید نشیتو کې د مبارزې مسله د کدي بشري حقوقو په شان باندې خپل پروګرامونو پلانونو پالیسیو کې باید شامل کړي او دا ورته یو اولویت وي.
فروتان سپ اغلی ترين وامدارس نسری سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسي په سمته نه تطبیقيږي. تاسو د پالیسي ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوئ د تطبیق نه دا ولې ضعف څه شي کېده ولې نه تطبیقيږي ولې اړوند ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي؟
د نشئی توکو د مبارزه پالیسیانو او استراتیجی داسې جوړیږي چې نه یوازې د نشئی توکو د وزارت مسولین پکې برخه لري بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي.
د دغه تطبیق نظارت څوک
د تطبیق په ساحه کې استونزې شته. د نشئی توکو مبارزه په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت ده د نورو وزارتونو په برنامو کې په سمه توګه نه ده شامل سوی او د دغه ستونزې د حل کولو لپاره مونږ اوس په لاره برنامو په لاره کې اچولې یستو او نورو وزارتونو سره غږیږو. د نشئی توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې مونږ لاګیا یستو دغه د نشئی توکو د مبارزې پالیسیان مرور کیږي او مونږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای شو چې د نورو وزارتونو په برنامو کې نشئی توکو د مبارزه په سمه توګه شامل سي.
اغلی ترين سپ څه فکر کوي لکه څنګه چې فروتان سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسي کې ستونزه شته یعنی په تطبیق کې ستونزه شته هغه څنګه چې لازم ده اړوند اداري پکې برخه ناخلي د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زړه پوښتنه کوم چې څه په کار ده څه باید وشي ترڅو دغه پالیسي هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه شي هم روانه ده هم جدي او لاګړندې شي.
سما په نظر تیر شپاره سکاله ډیر ښه پرساتو د دې بوټي د لمنځوړلو لپاره لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای سو او لبل خاص فساد خپل اوج ته رسیدلې دي. زما په نظر اوس به دا د نظارتي او پالیسی ساز او اجرایی ارګانو د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې دوی یو بریالی یا ګړندی ګام واخلي او دوی مخ ته ولاړ سي. ما مخکې هم یادوري کړل پر ډیر لوړه سطح باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ ساته ګمارل سیوی مسؤلین په دې کې لاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسې دار تجاران په دې کې لاس لري. په دې کې اجرائیه قوې کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق د پاره کار وکړي هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره شتمنه پروسه ده او ډیر یو ښه عاید لري په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ که مابس ته موږ ولاړ سو یعنی نږدې پلچرخي مابس ته که ولاړ سو هلته نظره مابوسین موجود دي. په نظرو مابوسینو کې شاید 4500 مواد مخدر وي، لیکن دا 4500 کسان هغه کسان نه دي چې هغه په لوړه کچه باندې په جهاني ساته تجارت لري یا په لوړه کچه دوی وظایف درلوده، مدیریتونه او مسؤلیتونه درلودله. دا هغه کوچني کسان دي کم چې په ډیره کمه کچه ادار اخیستې دي او تبادله کوله د ډوډۍ لپاره، د خپل اولاد د نفقې لپاره. هغه شخصي آیت چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي، یو لارې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کیږي. دغه اوس مشرانو جرګې همدا کمیسون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې 4 ټنه مواد مخدر چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی دا ګرسی وی دی، لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي هغوی یو څه خاوري او داسې پرسود سوي مواد چې هغه ډیر په خوانی ودای په پارسلو کې اچولې دي د دې لپاره چې خلک خطاب سي دا و خلکو ځا شي او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي وخلګو ته او یا باید هغه ارګانو ته واستول سي هغه تر منزور کړي. آیا په دغه خنړی جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلې دي، په دې کې به د دفترونو چې یو له هغه څخه د مخدراتو کو پر ضد د مبارزې ارګان دی، دوی به څنګه وکولای شي چې د مخاوني سي هیڅ کله دانه سي کولای او موږ دې ته یو په اصطلاح یو امیدواري هم نه لرو چې پس له دې څخه به دوی څه وکولای شي.
نصری سپه اغه لترین یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي، اغه د حکومت د نن هم شته او په نړیواله کچه هم شته چې نه دینول شوی او امیدواري هم نشته چې له دې وروسته دغه مبارزه لا جدي شي او د مطلوب نتیجه ترلاسه کړي. څه په کار ده ستاسو په باندې د یو کارپوس صفات چې په همدغه برخه کې کار کړي دي څه باید وشي؟
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي، قانون باید پر ټولنه کې حاکم شي، دی نړیوالو قاچاقبرانو او د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي، د کوکنارو د کشت مخنیوي وشي، نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي، او دهقان ته باید زمينه مساعد شي چې کافي عبور ته مساعد شي، په بندونو جوړولو باندې، په انهارو جوړولو باندې، په اضافي عبور ته پیدا کول، داسې بدیل پسلونه یا داسې بدیل نواتات باید تشخیص کړلای شي چې د کوکنارو په ځای باندې عمره عایدات دهقان ته لاس راوړي، د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمينه مارکیټ برابر شي.
ډیر زیاته مننه سیسب فروتن سیپ. امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي، په البته په جنگي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید په افغانستان کې چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي. کچیر دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزه ته هم زی ورکړ شي، ستاسو وړاندیزونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وي چې دغه ستراتیژي باید څه ډول زی ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي؟
استراتیژي باندې د منطقه هیوادونو سره کار پیل کړی است او امیدوار یست چې داسې یو استراتیژي رامنځته کړو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقه هیوادونه مونږ سره داسې کومک وکړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول شي.
ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه. د زهرو کاروان خبرونه اوریدونکو دا و زمونږ نننې بس، تر بل بحث پورې مو په الله سپارم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د خبرونه ورسته یو شیبو تر ورسیدو، په دې برخه کې مو تاسو ته یو ډرامه هم چمتو کړی. د د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت له منځه یوسي، خو له بلې خوا ملک ادم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي. دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
ملک صاحب ادم خانه، موږ د څه لپاره راغوښتي یو؟ خیرت خو به وي؟
تاسې غوږ ونیسئ چې زه اصلي خبره درته وکم.
وروڼو چوپ سه چې ملک صاحب څه وایي.
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی.
ملک صاحب موږ خو پوه نه شولو چې ستا مطلب څه شی دی.
بد خبر خو دا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلي تریا کړوي.
یاره دا خو ډیر بد خبر دی، ټوله خواري به مو اوبه یوسي. ښه ملک صاحب، دا خو بد خبر سو، ښه خبر څه شی دی؟
اندېښنه مه کوئ، زما سره یوه نقشه شته چې ښه خبر ترې جوړ کړو.
څنګه نقشه ده ملک صاحب؟ ته خو یې راته ووایه کنه.
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیریو ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو.
نو له ولسوال او امنی قمندان سره څوک خبرې وکړي؟ داسې نه وي چې بدی وګڼي او په بالا اخته سو.
وروره، د ولسوال او امنی قمندان غم مه کوئ، ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
بس سمه ده نو.
خو یوه بله خبره هم واورئ.
کومه خبره ملک صاحب؟
دا جاسن کوکنار بیخي د سړک پر غاړه دي، ولسوال یې خامخا ماتوي ځکه چې ټول خلک یې ویني، خو هغه چاره هم اسانه ده.
ملک صاحب څنګه اسانه ده؟
دا جاسن ځمکه چې هر څومره کوکنار کوي، له همدې پیسو څخه چې مونږ یې راټولوو قیمت ورکوو.
دا هم ښه خبره ده.
بابا بابا!
سلطان بچی چه خبره ده؟ ولی دومره وارخطایی؟
هغه زموږ د کلیوالو فیصله.
زموږ کومه فیصله؟ سمه خبره وکه.
هغه یوه اونۍ مخکې مو چې پیسې ټولې کړې، یو چا دغه مجلس عکاسي کړې او فیسبوک یې خپره کړې. ها دا دی وګوره ته،
دی خو کته زما سره یوه نقشه شته. هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیری ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو. ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
تا کوم شیطان زموږ عکاسي کړې ده؟ اوس کار تر کار تیر دی، باید یو ځای پټ سي.
ما پسې ګرځه، دا خو به یوازې له یو نفر سره وي.
یو نفر نه، ټوله دنیا خبره سوې ده. نن سار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والی ته م رسېدلې ده. که دې ما منې وخت مه ضایع کوه، همدا اوس یو ځای لاړ سه، ځان پټ کړه. بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل، هله وتښته.
ملک صاحب کورېږم، لاسونه پورته.
قومندان صاحب څه خبره ده؟
پوهېږې چې څه خبره ده؟ هسې دا ناګار اچوي؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنی قومندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي؟ غم مه کوه، ولسوال او د امنی قومندان مو هم نیولي دي.
قومندان صاحب ما ویل
بس، نوره خبره مه کوه. هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ، موټر ته یې وخېځوئ.
دا ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو، دا به د زهرو کاروان د دیونۍ خپرونه چې ما عبادالله نانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم. ښې چارې.
د زهرو کاروان.
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما زما کې وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر صف خلاص مکه ته زما دې ته زما بابو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي ہاتھ چھ در کو رمسترگ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دخته نمتی آواز تالرم مور مور